افغانستان کې د سهار ته بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولی کې د ایران رول زیان رسون کوي وباله. په روزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د روزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د روزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د سیمې کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم فیصدي مرکز کرنکو ته رسېدلي.
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. د روزګان د والي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوی پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریروت وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه وکړي. د طوفاني حریروت ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واه. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل شوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل شوی چې نن شاهینی آسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوشیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. دا هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کیږي. دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسیدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې به محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلی و. افریدی د 2011 م کال د می پر درویشتمه نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 1 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول سوی، ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړی مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. ښاغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 2200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د حیاتي ارزښت برخمن دی.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالي ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسي وان له ده ډارېږي او دی له ټیکسي وان ډارېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کوري چې واشنگتن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ټولنیزو موضوعاتو باندې راجوړ پروګرام کور کلی. دا ازادي رادیو ده، د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونه وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اورکم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل:
وی بلیو دټ د وایلنس نیس
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ورزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وای طالبانو ته ورسته لدی مرجوب لی ووشته چې د چهارشنبه پښپه د لندیانی د سیمه پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شارل زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناثبت شوی دینی مدرسو فعالیت امنیتی اندېښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې یو سل لس دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالیو او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو
خغلی غیاسی زیاتوی چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوې مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا تلسو کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو ترمنځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې ښځو د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړي لیکونه چې خزی په کلاس لیکون کې ونډې درلودې د هغه هوکړه لیکونو په پرتلې ډیر وګد مهاله او تلپاتیو چې یوازې د سړی ولور لوري لاسلیک شوی وو. نو دغه خپل یو لوی مثال ده چې مونږ دې ته حسوي چې د خوځو وند په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو لا هم پیاوړی کو او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو انتقالي عدالت ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړه تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا سیرنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې سیرنې په اساس د خزو معنا لرونکي وند په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دي چې اولن سولې نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خوځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاری.
ورزلا اشرف نعمت و لوی ترنولی وی چې ساشکل په هواد کې د وژنو پیښې زیاتې وي. دیوان درو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان خار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نو موړې د سیشن به پښپا کله چې غوختل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووجل شو. د 13 کلن امرخیل د مامازو صفات امرخیل ازادي رډو ته ویل
نیاز بیک تا نارسیده دلته ما کلته ده دوی تقریبا شپاگوه کسه و دره زمان و سره یو خپله و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او ده خپلم شهید سه او ده دره زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل دې سره
کې ځخ مسوي ده. د صفات امرخیل په وینا وشل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ایز ارګانونو اداري امنیتي کارکونکي او د کانګ فو د ورزشي کلب استاد وو. د کابل امنیت قمندانې هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکونکي دی او کنه پاړې سنوي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي سکال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېر جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي رډو ته لیږلي د روان مالک لومړی شپږمیاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوري 1000 قتلونه تر سره شوی چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره دغه شنوای چې تیر کال د همدیش په ګمیاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو لمخې تیر کال 1050 قتلونه شوی چې 1200 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي رډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو
کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمېرې لري. په 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي رډو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی پرانا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي ټیکسي وان له ډاریږي او دی له ټیکسي وان ډاریږي او پرانا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغان نوی پارزخ باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي. مشکل لرو دومره غړ مشکل لرو دی حکومت نمنګ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
لدی وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نور ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼې لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنځشنبه په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سیشن بې پوره سویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د وی چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنی تنخواه زیات شوی و چې تقریبا ارزښت د 10 امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیر شوی ده، خو سختري زوس په ماليزیا کې راپورته کړی ده چې شزدي د چادري په څیر حجاب مراعات کړي. په ماليزیا کې یو شپې ته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي ماليزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقي وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
ورسله هغه چې د ننګرهار او چارواکو دغه ته د لاسو میلیونو ډالرو په ارزښت د ځینو پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه، د مسلې عکس العملونه و پارول. سهار ګل میرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې 13 ونی په ننګرهار کې ځای چارواکو د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د 2 میلیونو مرسته شوو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې په شخانه په داسې حال کې توزیع کیږي چې د وړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنه وتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لړلی احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي رادیو ته په خپل خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجي او کراریږي چې لامل نه یوازې مرستې بل په لوزي بلکې په خپل وخت نه تر سره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د 10 میلیونه روپو په شخانه راوړی او د تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر د فائدې وخت للی او دغه ډیر زیاتې روپۍ دی او دغه پیسې دوی کده سي په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا ډیر خو چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان د لپاره ګټه و.
شریف الله نصریم د ننګرهار یو تن سیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین مللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپل مرستو د کیفیت تضمین کړي نه د وخت پیژندنې د درک پاره صحیح سوچ کړي په حکومت کې ځینې شانس ته بودی جره مصارفات ځینې وخت کې خو پر حال د بل د خپل بنسټونه لري هغه دې څارو کې هغه دې ارقام معلوم کې هغه دې قیمتونه معلوم کې چې دلته د مرستو د بوجو خلی اخلاص دي خو لې سوري دې برته بلا بل اخوازي باید صحیح څارنه وسی دقت وشي په دې کې کاغه بین للی مرستې دي کاغه د خپل هواد له داخل نه کیږي د دې ټول غوښتنې دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي کڅ هم ننګرهار یو ګرم او د میاں شوډک ولایت ته او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره چې وخت تیر او لږ غفلت کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څیړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مقصد به چې د هر کار کې د موسم د وخت سره سم وشي او بې موسم هیڅ شی نه کوي. اوس خو ژمی دی، به چې په نورو پروګرامونو کې در موسم د پاره خپل لغه به چی، نو په دغه کې د خلکو نیوکې او هغه د دې چې په دې کې غفلت شوی دی. او زمونږ والی صاحب نن غوښتنه هم دا چې مسحت په دې کې بچو چېړنه وکړه او چې دا شی د ننګرهاریانو لپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وګړي د میاشتې په 15مه نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیون امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیون په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هری په شخانی قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیون ډالر کیږي او 2 میلیون ډالر د انتقال او ویش ته پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1416 کې خلکو ته وړیا ویشل کیږي. خو له دې یو ورځ وروسته د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل په یو خبره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې د په دې برخه کې زینو باریکۍ او تذیر کړ او ژمنه وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه بکوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي د ننګرهار د والی ویان د تاوړه خوګیانی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو د لپاره ځانګړي شوی دی موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا و چې د ملریا برخي روغتون خطر شي. دوم دیرلس ولسوالۍ دوی انتخاب کړی وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې موږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی و یو ان ډی پی یو میلیون پښخانی خودلی وی او دوی مو ترقام د 2 میلیون راکړي و چې 2 میلیون پښخانی دي. دلته هم سوی تفاهم موجود وو. د ټول موضوعات بررسی کیږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلی کار روان دی. کله چې بشپړ شي بل ولسر شي.
که څه هم په دې اړه مو وختل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم لزانه سره ولرو خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځای چارواکي وایي کڅه هم د پښخانو پلان کار وړاندې جوړ شوی وو او تمه و چې د سګنی وړي تر رسیدو وړاندې به په خلکو وبشل شي، خو په خبره چې د قرنټین او د لارو د بندخ لامل څو میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وي. د یادونې وړ ده چې دغه پښخانی د دریو کالو لپاره د استفادې وړ خودل شوی دی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر دوو قاضیانو یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یو غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې اعدام شو چې د 2013 د کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم شو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابی محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه د غرض د انقلابی محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیا کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. شغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرنۍ پالیسي استماعیه غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدار زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې ایران سره لاټمی موافقې د دې اندېښنې په خاطر ووت چې د موافقې ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقې خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. د روزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین څپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. تاکل سوي چې نن شاهیني اسمایي له میوان اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا اویا کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بیټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 95 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 315 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندی اسدنه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پښتونخوا نه 115 زده کوونکو افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاہ خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو په هندونو کې داخلا ترلاسه کوي. نو موري وای
اوس موږ سره چې دا کوم مشمان لاړل دا دی یو سلو پینځو یا ټول موږ سره هلته دي دویش په دې کې شپږ په ام ڈی کی دی او دا شپږ فارمیسی کی دی شپږ انجینئرنگ کی دی اتلس یو دا سلور چی دی دا سا ادویات کی دی او سا صحافت کی دی او سا دا زمون دا چی کم علیکان چی نکی تلی دی نو دی طول ام ڈی دی تری چی سو کم دا نور مزامین دی دی سر خویو زمون دا نقصانو چی چی اگر کم نور مزامین دی اگر برسا یا ستاگر سبی کن پاتی چی
دا افغانستان دا خوست ولایت شیخ زید پوهنتون رئیس حسین گل آریوبی دا سپتمبر پر دیرشتما مشال رادیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سږ کال به وایا تا کسان دی تیپ څه هم فارغیږي.
حسین ګل آر یو بی وای د خیبر پښتونخوا د استکاونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي تنظیمات کړی دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاستل کې اوسېږي، دی قبایل ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي، صرف څلور نفرې بدلی عشا اخري چې غوته نغدي پیسې ورکول کیږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړی وتخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چکم محصلین دی خپل محصلین افغان محصلین هغوی د اول صنف محصلینو ته مونږ لیلیه ورکوو هاسټل ورکوو او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو مونږ هغوی ته بیا بدریاشه ورکوو. د قبایلو محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي که دویم کې وي که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کې ځای ورکړی دا.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سلسلور سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته سیدل خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونو ته برابرو موږ ورته ټول سهولتونو د لارې خو سر دومره چې دا بارډرونه کله کله بند تورخم بارډر بند پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د قندار راورسېدل سل او نیم سل کسان او په هغې کې نجونې هم وې تقریبا لس پنځلس کسان او هغه هم ځوانان هم وو هغه هم دلته بوتل کې ځای کړلی او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو.
په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکی خزې څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن ترغلي دي او دوی په حکومت کې مهمه دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري.
آیا چارواکی خزې په خپل کارو کې لورکړ شوی واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګاډ یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ورکړی وای.
که چیرې به خزې ته په سپارل شو چارو کې خندونه پیدا شي، داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغه ته مراجعه کېدای شي او شکایت درجېدای شي تر څو د دوی شکایت وڅېړل شي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیب فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکونکو ده، په خپل کاری چاپیریال کې د زینو ستونزو له امله خپل دندې استعفا ورکړې. نجیب فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاری صلاحیتونو کې له حد زیات لاسوهنې کولې او هغه یې خپل اجراءات ته نه پریښوده، نو له همدې امله یې دنده پریښوده.
زه ولایتي منیجر وم او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی اوناری نو طلبه کارونه زما پر غاړه وو. مثلا ولایتي سفرونه په ډیرو مشکلاتو به ما کوله، کارونه به ما تنظیموله، د پروژې تطبیق زما پر غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګارد د استخدام صلاحیت مې نه درلودله. اته د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ورکړی وای.
د نجیبی په څیر ځینی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوي ښځې په خپل کار کې اجرایوي واک نه لري، په سیمبولیکه بڼه ګمارل شوي او د پریکړو واک د نارینه وو چارواکو په لاس کې دی. دوی زیاتوي چې دغه ښځې د نارینه چارواکو د صلاح او مشورې پرته په خپلو چارو کې اجراءات نشي کولای او خپلواکي نه دي. که څه هم یو شمیر چارواکې ښځې د آزادو سیالیو له لارې دغو چوکیو ته بریالۍ شوي دي او لوړې زده کړې هم لري، په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذی ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاری اجرااتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي.
یو شزه ک ډاکټره می متاسفانه چې دوی ته دغه نور کوي او جن ور کوي دوی ته دغه امکانات نه برابرې دوی په کارو کې مداخله کوي نه غوړي چې دوی مخته ولاړ شي. موږ چې تماس ورسره مونیولل د دوی سره مجلس مو کول هغه ول چې زما په مختلفو چارو کې زما خوند مداخله کوي، یعنی کزه یو بیانې ورکوم زما د بیانې دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد وو باسو کې په دغه مورد کې باس مکوه اته په کلیا غوستلو کې لا مداخله کوي. حال دا چې هغه ولسمشتي ته ځان کاندید کړي و یا نه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت لپاره یو رئیس جمهور راسي.
د افغانستان په اوسنی نظام کې خځې په مختلفو چارو کې په دندو ګمارل شي بي دي. څمو د وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون لخلي په رپورټونو کې ویل شي بي و چې د خزو شتون له 2013 کال تر 2016 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 13 سلنه پورې ورسیږي. له دغه رپورټونو سره سم په ورستیو کې د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې د هر ولایت ماوینینې خځې ټاکل شوې. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خزو له لاسټللي حقونه لکه زده کړې، لکوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره تریبه حدا په پام کې ونیول شو او له هرې لوري د خزو د حقونو د خوندي ساتلو غوښتنه پورته شول. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د تکم شلو کلونو په اوږدو کې د خزو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. د خزو د ملاتړ لپاره د خزو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکونکو یې ټولي خزي دي. خو بیا هم اکثره کسان دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسی جوړونکی وزارت بولي. په دې موضوع مو د خزو چارو تخنیکی او پالیسی مرستيالي سپوږمۍ ورده اکثره خبرې کړې دي.
د مو وزارت د پخوانه د پولیسو وزارت په نامه مشهور دی. ځنې نور وزارت خانیم دي چې پولیسي ساز ورته ویل کی او موږ هم مګر موږ د پالیسی د جوړاونې ترڅنګ نور کارونه هم کړې دي چې اجرایوي کارونه دي. خو خلکو ډیره توجه نه دا ورته کړې یا د دولت رهبرۍ پخو د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډیره توجه نه ورته کیده. خو اوس مختدا ودار کړل شوې ده چې موږ په ډیر قوت به سیاسي حمایت ولیدو د هیواد رهبرۍ نه او د غدیمو عملی کارونه به نور هم تقویه کیږي. د مو اجرایوي کارونه کله چې موږ د پروژې نه چې د خزو لپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامه نه نظارت کړو خپل نظرونه ورکي او خپل نظرونه وړاندیزونه ورکي او خپل گزارشونه شریکي وو د دې بهبود لپاره د خپل یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوی خزي د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوی دی. د بیلګې په توګه د والیانو مرستيالانې چې په ورستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان لمخې وګمارل شوې. خو دا چې دغه خزي په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري دا به د جمهور رئیس له ویان مرستيالې دورانې وزیر څخه واورو.
دنې کمرغه اوس افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تر غري دي او دوی په حکومت کې مهمه دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحيت هم لري. د دوی پرمختګ او همدارنګه د صلاحیتونو پرمخ هیڅ نو خند هم وجود نه لري او د افغانستان حکومت دوی ترڅنګ ولر دی.
د افغانستان په اساسي قانون کې خځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمند دي. جنسیتي توپیری چلند په کلکه معنا شوی او د قانون لمخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې خځو ته په خپل کاری چاپیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکول کیږي، د کابل په هنتون د حقوقو د پوهنتي له استاد ظریف عالم ستانګزي سره مخابري کړې دي.
د عمومي خدماتو کارکونکو د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي او د ادارې او د ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي او د وظیفې په مقابل کې صلاحيت کسبي سي هغه خپل اجرات سړي وظایف د لایحه پر بنسټ ورته سپارل شوی د هغه صلاحيتونه خپل اعمال کی بنان هیڅوک حق نه لري سي دوی لغه قانوني کړونو نه سي د وظایف د لایحه پر بنسټ او د کارکونکو د قانون
پر بنسټ ورته ورکول سوی لاغونه غوی مانیسی او غوی غکارو ته پرینګدی دی وظایف د لایحه پر بنسټ 401 ماده دی جزا کوډ پر بنسټ باندې نقض دی قانوني کړی او مسولیت کسبی
دی. هیواد په مختلفو ادارو کې خځې کار کوي او په دندو بوخت دي. هغوی کله لخپل دندو خوشحالي او ډیره وختونه د یو لړستون زول کبل نه خوخی دي. د خځو د کاری واک په اړه عام خلک څوي دا به د حقوق خبرو کې واورو.
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکو د خزو د ګمارنې په حق له زدم را ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزي ګمارل شوې دي، مګر خغم را توقع چې موږ ترینه لرو خغم را دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دا ورکړ شوی.
زمانم حبیب الله دی د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو. خزي په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري. په نوم باندې رئیسان او وزیران دي خو واک نه لري.
د خبرونه په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور ل رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل سره پر همدې موضوع کړی ده.
اغلی بابکر خیل، اوس مهال خزی په خپل کاری چارو کې څومره واکمن دي، یعنی خپل کاری صلاحیت تر کومه د عملی کولای شي؟
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزشته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي، ځکه خزي دا توان لري چې کوم مسؤلیت دوی ته وسپارل شي هغه په خطوګه سرته رسوي. خود دې ترڅنګ د خزو مخته ننګونی هم شته چې خزي له ستونزو سره مخ کیږي. خود ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاری چارو کې خزي تر خپل مسؤلیتونو وتلي او خپل کاری صلاحیتونو نه پسما توګه ګټه اخلي. بل نظر می داده لبد مرغوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د خزو لدندو سره مخالف دي او نغوري خزي په لوړو پوستونو کې کار وکړي، او همدی علت ترڅنګ نور زینی عمده عوامل هم شته چې خزي په کاری چارو کې سمبولیک شي وي. یو عمده لامل چې د خزو رول یې سمبولیک کړ هغه د خزو د ژوند په خکولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لړمحاله پروژوي سیستم وو چې لدغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه وه، او اکثره وخت خزو ته د کاری توازن په خاطر سمبولیک چوکي ورکول کیږي، چې دا کار د دې لامل دی چې خزي په کاری چارو کې مستقلی نه وي.
خزي باید څه وکړي چې د خپل چارو کې خپلواکي ووسی؟
که خزي په اساسي توګه ځواکمن شي او د هغه ویل کارونو سم نظارت وشي، نو دې کې شک نشته خزي به خپل چارو کې خپلواکي وي. خزي د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوج وتلی شي، او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي. د لوستو خزو د ځواکمنتیا یو لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي، او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونه نیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونی کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونی ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنټین وو، نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنټین وو نو راغله چې خپل فکر بدل کړل ځکه کې تفریح نه کورونا خلا تر اوسه پورې خلاص نه ده. نو همداسې خبرو کې ویل کېږي خو داشان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي دلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده. او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بل خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمیدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي. زیاتره خلک نور دوکانونه دي، شیونه دي، ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه. خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نه کیږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کورونا دویم موج راتلونکی ده نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراعتې، ماسک چا نه ده اچولی، ودار څه خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین نه شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم، یو بل هم پکې کینو، دې کالو ده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ لته نیولې ده. نو زما په نظر خو مرات نه ده، او خدای مکړه لته کوم څوک مریض نه ده. څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کیږي.
آیا پارکونو کې د خلکو د خوندي تابل لپاره کوم تدابیر نیول شوی؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسول حبیب الله زازای په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع و، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړو، پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو، خلکو د لپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغه د لپاره مسافه مراعت کړي، نشانونه مورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د دوشیم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس د خلاصې وخیله چې خلاص شو، خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لیارې چې کوم ورځ رشمي او د نور د لیارو نه ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګر.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې، د غلبته فاصلې او ماسک او دستکش چینل لري، نږدې نږدې ناستې، ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماتې څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورجانې اجازه ده؟
مهرباني.
نومو؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلې؟
پارک ته راغلم میره له خاطر تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناست ته یو ماسک د سکشم نه لري، ولې مو کورونا نه مراد کړې؟
کورونا خو خلاص نور یو دوره او تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین وو، ما له هغه نه اوس خلک راوتي میلې ته تفریح په خاطر نور ځکه نه ده مراد کړې، خاص هغه خو نشته.
مہربانی
احمد رشاد احمد کابل
سیلنگ
تفریح
څنګه د سکشه ماسک او د فاصله خوني د مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیر کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیر کړی کورونا
هو او کورونا مې تیر کنو وروي چې څوک چې تیر کړی یا نور نه نيست
تر تاسو مونږ بل رور هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پېژن
د محمود دین د کابل ولایت په مون له سونه خالدارې د کلیو سیدن کې بل څه پورته راغلی چې نن چکرو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکشمون دی چولی ماسک ما د سګنه ګونه کې هم ناس تستې څنګه
ول زه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سې په شک ولګم چې کورونا بس نه وي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه به د حالت کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه دی نیولې نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا خاتمه نه ده نو چې کورونا خاتمه نه ده دغه میلې ځایو ته تګوراته کم خطرناک کېدی شي تمام شي ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلې ځایو کې چې خلک میلې ته ځي
دا طبیعي خبره ده په خو هم چې کله کووید 19 ناروغي رسمن د په حساب کې هیڅ پاندېمیک ناروغي نه په ټول نړۍ کې دا نشر شوی ده اعلان شوله عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغۍ نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دغه ساتو کې شلوار یا پینځوشتوار د ماسک استعمال د تجمعات نه مخنیوي ول لبد مرغه زمونږ په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلګا دي کېدل د کومه بعد پایلونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی څنګه
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولې د خلکو اول حالت کې کوم هغه حالت د کورونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت یو نه کیسونه ډیر زیات وو خلکو کې یو ډول ویر موجود وا او اکثریت مرینه هم چې وشول یا د خلکو د ویر لوجنه د ځینې خلک چې کله ویر موجود وي نو کې مافیات هم دیږي نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شول او خلکو کې یو نو د کیسونو دا بد حالت او د ناروغي پاک له دیویر د موجود له وجې نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره ده شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه ده موضوع څنګه
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن وایروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرم هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راسي
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوی دي، چې مثلا د لاس نه ورکول یو بل ته، د غېږې نه ورکول، د فاصلې مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامداره مکرر شکل باندې مینځل، او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو نه مخنیوي د دې د ناروغۍ د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي. او بل د هغه کسان، هغه هیوادوال چې په تنفسي ستونزو اخته دي یا په خوانی تنفسي ستونزو ناروغۍ لري، لکه د نفستنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغۍ لري او هغه چې معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله میندې، دا کسان د کووید 19 ناروغۍ لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی، ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.